یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پی یو استودیو ته مزفر بازار هرکلی کوم په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د سر مطلب په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د یونما اندېښنې او د افغان حکومت غبرګون دی چې وایي د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د ډېرېدو لامل تر ډېره ترهګري ډلې دي چې د دوی په وینا هغوی د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مخته وړي. د او نور مطلب لرو خو د تل په څېر په سر کې خبرونه لرو. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
وزارت وی د تیرو څلورو ساعتونو په لړ کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو له کبله د دولت اتلس وسلوال مخالفان وژل شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسېدلي. د سعودي عربستان چارواکو په بریا سره د حج د سش کال مراسمو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو له کبله د دولت اتلس وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن سهار یې خپره کړې راغلي چې دغه پوځي عملیات په ننګرهار، کاپیسا، پکتیکا، غزني، اروزګان، زابل، بادغیس، بلخ، فاریاب او هلمند ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د اتلسو وسلوالو د وژل کېدو تر څنګ 14 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د دغو پوځي عملیاتو په لړ کې د یوه اندازه وسلې، مهماتو او وسایطو د کشف او له منځوړلو خبر هم ورکول شوی دی. دفاع وزارت وایي د تیرو څلورویشتو ساعتونو په لړ کې په لسو ولایتونو کې 12 چانیز او 13 خاص کمانډوي عملیات سوي دي. بل خو د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په چورې ولسوالۍ کې پرون ناوخته د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې یو ملکي او 12 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دې په خبره په دې لړ کې دوه ملکیان او 13 تنه نور وسلوال طالبان ټپیان سوي هم دي. د دې ولایت د چورې ولسوال امین الله خالقي نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وسلوالو او ملکیانو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پرون ناوخته افغان هوایي ځواکونو د چورې په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو پر ځینو مرکزونو هوایي بریدونه وکړل. نوموړي وایي په دغو بریدونو کې د وسلوالو طالبانو ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه تللې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسېدلي دي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل د کار سرعت ښیي چې د رای ورکولو د مرکزونو ارزونه به تر وخت مخکې بشپړه شي.
دغه نتایج چې د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالو نه کمیسیون ته رسېدلي دي موافقانه و الحمدلله. هیڅ کومه داسې یو ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ پکې نه ده لیدل شوې.
د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري یا اسد میاشتې پر 14 پیل شوی د شاوخوا زرو لنډمهاله کارکوونکو لخوا پر مخ روانه ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. د سعودي عربستان چارواکو په بریا سره د حج د سش کال مراسمو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. په دغو مراسمو کې چې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه 2,300,000 مسلمانانو برخه اخیستې وه د کومې جدي ستونزې راپور نه دی ورکول سوی. شهزاده خالد الفیصل چې د حج پر مراسمو یې د دولتي کمیټې مشري کوله پرون وویل د تیر کال په نسبت سش کال 30% زیاتو خلکو د حج په مراسمو کې برخه واخیسته. په وروستیو کلونو کې د حج مراسم له خونړۍ یو بلواګانو اور لګیدونو او ټیل ماټیل سره ملوه. په 2015 میلادي کال کې مکې ته نږدې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې 2,300 حجان چې ډیری د ایران و مړه شول. دا مسله د سعود عربستان او د هغه د سیال هیواد ایران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب شوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې د ځان او خپل متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ترامپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپل شپږمه اټومي ازموینه وکړه دی به د خپل هیواد متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو، دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. د سپینې ماڼۍ په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي دي چې ولسمشر ترامپ دا خبرې د جاپان له صدراعظم شینزو ابې سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړې. وروسته له هغې چې شمالي کوریا وویل په بریا سره یو هایدروجنی بم چې په اوږده وطن ویشتون کې میزایل کې نصب کېدلی سي واز مویا ولرسوي کړکیچ او ته ورسید. بلخوا د جنوبي کوریا پاوز وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو او پاوز د سیال هیواد شمالي کوریا لخوا د هایدروجنی بم تر ازموینې وروسته اټومي تمرینات وکړل. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي دا غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې د ناټو د دغو دوو غړي هیوادونو ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. میرمن میرکل پرون له خپل سیاسي سیال مارتین شول سره په یوه ټلویزیوني مناظره کې وویل دا ښکاره ده چې ترکیه باید د اروپایي ټولنې غړی نسي. هغې وویل د دې خبرو اترو پر پای ته رسولو د فیصلې په اړه به له نورو اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جرمني صدر اعظم وویل هیڅ باور نه لري چې ترکیه به په اروپایي ټولنه کې شامل شي. د برلین او انقرې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې بحراني سوې چې جرمني په ترکیه کې د تېر میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو ځپل وغندل. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې بحران تېره جمعه هغه وخت نور هم پراخ سو چې صدر اعظم میرکل وویل په ترکیه کې د دوو نورو جرمنانو د نیول کېدو په اړه باید سخت عکس العمل څرګند شي. ترکیه تر اوسه د جرمني 12 به په دغه هیواد کې د سیاسي تورونو له کبله بندیان کړي دي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان دفاع وزارت د ملکی خلکو د مرجوبلې پړه پر ترهګرو ډل واچوي او وایي چې دوی د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مخته وړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
چې د دې ټولو مسؤلیت زمونږ د پولیسي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی په غاړه دی.
بلخوا یو شمیر امنیتي کارپوهان هم له دې نظر سره موافق دي چې په افغانستان کې ملکي تلفات ډیر دي او دوی وایي چې حکومت یې باید مخه ونیسي. زلمی وردک
ملکی وګړي تلفات ځکه زیات دي ځینې عوامل یو غلط راپورونه دي چې هغه تحلیلېږي نه په اصطلاح باندې منتجیه کېږي نه او دقیقا په هغه باندې مطالعه صورت نه نیسي.
د نورو مطالبو تر څنګ دا به هم واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکا د اړتیا په صورت کې د اټومي وسلې د کارولو په وسیله خپلې دفاع ته چمتو ده. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم مهیروي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. دوستان ورځو د خبرونې لمړني مطلب ده. د افغانستان دفاع وزارت د ملکی خلکو د مرګجوبلې پړه پر ترهګرو ډلو واچوي او وایي چې دوی د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مخته وړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته ډیر پام کوي او په ټوله کې د افغان حکومت غوښتنه هم دا ده چې مخالفینو سره په جګړه کې باید ملکیانو ته تلفات ونه وړي. د ملګرو ملتونو د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د ملکیانو په مرګجوبله کې 43% زیاتوالی راغلی. زموږ همکار وصل وصال په دې اړه راسره سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي. وصل صاحب، که زما وزاورینو تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان دفاع وزارت نور په دې اړه څه ویل غواړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوو. کورودان، د افغانستان دفاع وزارت وایي په هوایي بریدونو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو لامل د دولت وسلوال مخالفین دي چې د خلکو په منځ کې ځای نیسي او ترهګریز فعالیتونه کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دفاع وزارت په خپلو ټولو هوایي او ځمکنیو عملیاتونو کې هڅه کوي چې خلک خوندي پاتې شي. ښاغلی وزیري وایي وسلوالې ډلې له هرې لارې هڅه کوي چې ملکي خلکو ته تلفات وړوي.
د ټولو مسؤلیت د تورستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی په غاړه دی. دوی د خلکو په منځ کې ځای نیسي، خلک سپار کوي، جوماتونو کې انفجار ورکوي، مین کړي د سړک عمومي په سړک باندې، یا خپل ځان ته انفجار ورکوي، ځانمرګي بریدونه کوي. دوی اصلا داسې عوامل رامنځته کوي یا سبب رامنځته کوي چې تلفات ملکي رامنځته شي.
دا په تاسو حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په نیمایي کې د هوایي بریدونو له امله د ملکي تلفاتو کچه 43% لوړ شوې ده. د دې راپور له مخې په یاده موده کې 222 کسانو ته مرګ شوبله وخته چې 95 تنه پکې مړه او 120 تنه پکې ټپین شوي دي چې د میرمنو او ماشومانو د مرګ شوبله ډیره لوړه کچه ښیي. د افغانستان لپاره د مرګلو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي او د یونما مشر تادامیچی یاماموتو په هوایي بریدونو کې ملکیانو ته د مرګ شوبلې وختل غیر قابل قبول بللی او لاخکیل ورخونه غوښتي چې د خلکو خوندیتوب ته ژمن پاتې شي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په ځینو مواردو کې د ناسمو راپورونو له امله ملکي خلکو ته تلفات اوړي.
کچیرته دا لاندې بمباریان دوام ولري زه په دې یقین لرم چې د حکومت او تر خلکو منځ کې واټن زیاتېږي، فاصله به زیاته شي، او کچیرته دا فاصله او دا واټن زیات شو دا نظام بقا د خپل د لاسه ورکوي.
ښاغلی عبدالستار خواسی د شنوایی که حکومت د هوایی بریدونو پر مهال ملکی تلفاتو ته پام ونه کړي نو د حکومت او خلکو ترمنځ به فاصله ډیره شي، خو طالبانو بیا په تیره کې د غپړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچولې ده. فریبا جانې
بله ډېر مننه کوم. وصل وصل دوستانو ومریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې پړه پر ترهګرو ډلو واچوي او دوی وایي چې دغه ډلې د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مخته وړي او هغوی د سرپناه په توګه کاروي یا د سپار په توګه یې کاروي. په همدې اړه یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان هم وایي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ناسمو معلوماتو شریکول او د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفاتو ډېرېدو ته زمینه برابر کړی ده. افغان کارپو زلمی وردګ وایي ژر تر ژره باید دغه ملکي تلفات ودرول سي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي ناجیه ساپۍ له ښاغلي وردګ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو اساسي لاملونه څه دي.
ملکی وګړي تلفات ځکه زیات دي، یو عامل یو غلط راپورونه دي چې هغه تحلیلېږي نه، په اصطلاح باندې تجزیه کېږي نه او دقیقا په هغه باندې مطالعه صورت نه نیسي او ځوان دا چې تخصص وجود ونه لري په غلط شکل باندې هلته عملات ترسره کېږي. دغه اصلي وجه دا شی دی که چېرې تحلیل ارزیابي شي او په اصلي وجه باندې هغه ته پلان جوړ شي او تکتیک ورته منظم شي ملکي وګړي تلفات منځته نه راځي. دا خو چېرته انتحاري عملات چې دي هغه خو بدون هغه خپل سري عملیاتونه دي چې د مخالفین د خانه جامعېږي او ملکي تلفات وګړي زیاتېږي. هم په هغه ځای کې ځان ته اتحار ورکوي چېرته ملکي وګړي جمجوش سیاسي اما د نظامي د نظامه غلط راپور او نه تحلیل کېدل او غلط اجرا کېدل د عملیاتو باعث ملکي وګړي تلفات دي.
بله تل د ملکیانو د ژوند خوندي کول شوارونه ورکول کېږي، خو بیا هم کال په کال ملکي تلفات زیاتېږي. اساسي په نظر اساسي وجه څه ده؟
وجه دا ده چې مانګي شتون نه لري. دویم دا ده چې هغه خلک په افغانستان کې دقیقه مطالعه نه لري او دقیقه په اصطلاح باندې معلومات نه لري. په همدغه اساس باندې کوم غلط راپورونه چې دی ورکول کېږي یا وایي عملیات کوي یا ځمکني عملیات کوي په همدغه اساس باندې ملکي تلفات وګړي زیاتېږي. نه په دې اساس باندې دوی ویل کوي چې موږ کوشش کوو چې ملکي تلفات منځته رانشي، خو دوی هم هغه سو اشتباهات کوي چې غلط پلانونه تطبیقوي او په غلط پلانو په اساس باندې ملکي وګړي له منځه ځي او تلفات اضافه کوي.
که چیرې دغه تلفات ورځ تر بلې زیاتېږي، ستاسې په نظر څه ناوړې پایلې به ولري؟
څومره به د دوی اشتباهات کوي یا څومره ملکي وګړي تلفات اضافه کوي، همدومره د خلکو نفرت هم د حکومت نه هم د خارجي بخشونه اضافه کوي. بالاخره دا نفرت په دښمنۍ باندې بدلېږي او دا دښمني به د دې پر اصطلاح هغه ډېره سنګینه ده چې دوی وکړی شي تلافي کړي. نو ډېر خطرناک هغه لري عواقب لري.
د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره کومو تدابیر ته اړتیا ده؟
تدابیر ته اړتیا ده چې په نظامي سیستم کې هغه ته خاص په اصطلاح تجربه باید ولري، خاص معلومات ولري او متخصصین موجود دي چې هغه ځای کې چې ملکي وګړي میشت دي په اصطلاح راپور ورته وردي چې دلته مخالفین دي یا دښمنان دي په هغه شکل باندې عملیات باید ورته پلان ګذاري شي چې هغه ملکي وګړو ته صدمه ونه رسي. او که چېرې هوایي بمبار هم کوي باید هوایي بمبار په هغه ځای کې چې ملکي وګړي میشت دي هلته هوایي بمبار ته نه شي.
د امنیتی چارو کارپو زلمی وردګ و چې لازادر د سر په خبرو کې ویل چې یو شمیر چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ناسمو معلوماتو شریکول او د ځواکونو ترمنځ د همغږي نشتون په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو ډېرې دوته زمينه برابر کړې ده. په یوې وقفې پسې ورځو نور مطالبه ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زما شغله ازادي رادیو لري دوستانو سم له مرزي احمد سي څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ ریکا په اوومه غونډه کې د ښځینه سوداګرو سوداګریزو توکو ته د بازار موندنې په هدف یو نندارتون جوړیږي. د اقتصاد وزارت ویاند سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د غشن د نفت او ګازو ترانزیت او د برېښنا د لیږد د پروژو په اړه هم د ریکا له غړیو هیوادونو سره خبرې کیږي. په پام کې دی چې د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ غونډه د ترکمنستان په کوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په 14مه پیشقابات کې جوړه شي. تیر میلادي کال په کابل کې د ریکا په غونډه کې د وریښمو د لار په بیا جوړېدو خبرې شوې وې. په پام کې دی چې تراتونکو دوه ورځو پورې څلور تنه ښځینه سوداګرې د سریلانکا په یو نندارتون کې د ګډون په هدف نوموړي هیواد ته ولاړې شي. د ښځو د سوداګرۍ د خونې مشرې منیشې وافق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه نندارتون کې د افغان ښځینه سوداګرو د ګډون هدف د دایمي پیرودونکو موندل او دغه راز د تجربو شریکول دي. دغه نندارتون چې په سریلانکا کې د سپتمبر په 1 نیټه جوړیږي، افغان سوداګرې میرمنې دغه شان خپل لاسي صنعت او سوداګری ستوکی لکه وچه میوه، غالۍ او زیورات هم ننداری تک دی. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړی 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړ 1130 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 80 پوله، سر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 650 افغانۍ.
زموږ غله ازادي رادیو ری دوستانو ک چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ زموږ خبرونه او همدا خبرونه مو په ژوندۍ بڼه په ازادي وېپاړه کې موږ لري پاتمو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس موږ زو یو نړیوال مطلب ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي امریکا د اړتیا په صورت کې د خپل اټومي وسلو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده. ټرمپ د څرګندونې وروسته لاغه کوي چې شمالي کوریا وویل یو هایدروجنی بم یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی. په دې اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه د بحث لپاره احمد تکل راسره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، که په لومړي سر کې راته وایست، ښکاري چې د ولسمشر ټرمپ ګواښ ډېر جدي و.
د ولسمشر ټرمپ ګواښ واقعاً جدي و. ده وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ، متعارفو وسلو او اټومي ظرفیتونو په وسیله د خپل ځان او د خپلو متحدانو دفاع وکړي. ښاغلي ټرمپ دا څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه. ښاغلي ټرمپ د جاپان له صدراعظم شینزو ایبه سره له ټلیفوني خبرو مخکې پر خپله ټویټر پانه هم په یو بیان کې لیکلی و چې د امریکا په وړاندې د پیونګ یانګ ویناوې او اقدامات خطرناک عواقب لرلی شي. البته د ټرمپ له څرګندونو مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې امریکا به د پیښو ګواښونو په وړاندې د پراخو پوځي اقداماتو په وسیله ځواب ووایي. شمالي کوریا ویلي دی چې خپل هایدروجنی بم ازموینه یې په بریا ترسره کړې ده. پیونګ یانګ وایي د هایدروجنی بم د یو اوږد واټن ویشتونکي میزایل په سروکې کې ځای پر ځای شوی و. د اوریدونکو د معلوماتو لپاره، هایدروجنی بم د هغو عادي اټومي بمونو په پرتله چې متحد ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان پر دوو ښارونو غورځاو، لا زیات تخریب او رنۍ کولی شي. د شمالي کوریا رسنیو ادعا کړې چې د ازموینه د دې هیواد د اټومي پروګرام د بریالیو اقداماتو یوه نښه ده.
تکا سه یو بل پښتنه داته چې د دې څرګندونو په اړه د یعنی د شمالي کوریا د سیال جنوبي کوریا عکس العمل څه وو؟
د جنوبي کوریا پوز ویلي دي چې هوایي ځواک او پوز د پیونګیانګ د ازموینې په وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د اټومي توغندیو د دفاع تمرینات کړي دي. د جنوبي کوریا لوی درستیز نن وویل چې ښایي د هیواد پوز د شمالي کوریا پر پوځي تاسیساتو د یو نمایشي برید په توګه پوځي تمرینات وکړي او په دې ترڅ کې به په ختیځه بحیره کې ټاکل شوي اټومي تاسیسات په نښه کړي.
بله تکاسب او نړیوال ټولنې او ملګری ملتونه هم په دې مسله کې کوم خبرګون شوتل دي که څنګه؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا، جاپان، فرانسې، برتانیې او جنوبي کوریا په غوښتنه نن یوه بیړنۍ غونډه پلان کړې ده. د جنوبي کوریا د جمهوری ریاست یو ویاند ویل چې د امنیت شورا له غونډې مخکې د جنوبي کوریا مشرانو موافقه کړې ده چې پر شمالي کوریا د شمالي کوریا پر ضد به د ملګرو ملتونو د پراخو اقداماتو غوښتنه کوي. امنیت شورا پر پیونګیانګ وروستي بندیزونه په 13 اگست میاشت کې ولګول.
بله ډیر زیاته مننه کوم تکلسب. دوستانو و مورد چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي امریکا د اړتیا په صورت کې د خپلو اټومي وسلو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده. د افغانستان او د نړۍ د تازه خبرونو اوریدو لپاره تاسو کولی شئ ازادي راډیو ته غوږ شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو اړیکو په اړه تبصرې او مقالې لیکلې دي چې د دې تبصرو مهم ټکي زموږ همکار اجمل ترمنځ خاورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د پاکستان افغانستان د سولې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په لومړۍ ورځ لمانځه وروسته په ارګ کې خبري غونډه ته وویل چې پاکستان سره د دولت په کچه سوله غواړو. په سر مقاله کې راغلي پاکستان د افغان حکومت پر ضد د وسلوالو مخالفینو او ترهګرو ملاتړ کوي او دغه هیواد سیمه او نړۍ نام نه کړی ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي له همدې عمله د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي پاکستانی واکمنو او د هغوی د ګټو لپاره جنګیدونکو ډلو ته دا پیغام ورکړ چې امریکا له افغانستان سره د اوږدمهالې لپاره خپلې ملګرتیا ته دوام ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په خبره دې مسلې د سولې پر هڅو اغیز کړي او کندهار او کابل ته د پخوانی طالب مشر ملا محمد عمر اخوند د کورنۍ په ګډون د طالب واکمنۍ ګڼ شمېر مشران راغړي او دغه طالب چارواکو وایي دي چې د افغانستان پر ضد د پاکستان له جګړې سخت پتنګ شوی دي. هیواد دغه طالب چارواکو په اواله دا هم لیکلي چې په افغانستان کې پنجابیانو جګړه توده ساتلې ده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي پاکستان افغانستان سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي هیواد غواړي په افغانستان کې د سولې او امن شاهد. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا کې راغلي مخکې تر دې په دې برخه کې افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره دوه اړخیزه، درې اړخیزه، څلور اړخیزه او څو اړخیزه میکانیزمونه موجود ول. دا مطلب لیکوال لیکلي دا خبرې پاکستان سره د سولې په اړه د افغان ولسمشر تر څرګندونو یو ورځ وروسته شوې دي. په مطلب کې دا هم راغلي چې امریکا په خپلې نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ته خبرداري ورکړي چې ترهګرو ته پناه ور نه کړي. خو دا مطلب د لیکونکو په وینا اسلام آباد په خبرګون ویلي چې دوی خپل د ترهګرۍ ښکار دي او دا یې کړی ده چې دښمنان یې د افغانستان په خاوره کې پټن ځایونه لري.
ورسو د افغانستان شمال ته د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو فعالیتونه په زیاتېدو دي او د دې سیمې خلک شکایت ترې کوي. په دې وروستیو کې داسې شکایتونه خپره سوي دي چې دغې ډلې پر ځینو ښوونکو فشار راوړی چې د خپلو دوو میاشتو تنخوا یا معاش دوی ته ورکړي. دا چې دغه ډلې فعالیتونه نور څه دي او نورې کومې ستونزې او شکایتونه ترې راغلي دي، مجیب حبیبزی له سیمې څخه همدا اوس موږ سره د ټلیفون پر کشه دی. حبیبزی صاحب، خپلونې ته شرح لست. تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړي چې د داعش ډلې پر خلکو نور څه فشارونه راوړي دي.
مننه سلام تاسو ته او د نړۍ ټول اوریدونکو ته څنګه ټوټه د نړۍ د نو د لمدور په دې خپل په دغه د کوشتي ټول سره یې کې د کال پس یې داش وو وګو به داش وو سوالو فعالیت چې د جوزان په دې ډول سره یې کې څه شوی دی په د جوزان د ترتاب ول سره یې ول سوال پاس محمد لازمي ورو سره په خبرو کې تایید کړ چې کومه مبارز مخام هم د طالب سوال او د شهرو ترمنس یو سوال نشته چې د ول سره کرام څه څه پکې یو طالب پر کسي شو او همدارنګه دوی ترنو د شان هم دوی ته ځان اوسېد خو دې سره سره خلک د دوه ډلې د فعالیت په اړه شکایت کوي دوی وایي چې دوی هڅه کوي چې لشلو کلو او ناوړه ماشومان خپل لیکو ته ځي د ترڅنګ په بازار کې د خلکو په تګ راتګ په بندیز لګولای دي همدا چې خپل قوانین او مقررات په سر خلکو وضع کړی دي خوش ټوله دي او د خلکو په پیسې غواړي خو تر ټولو ټولو همدا ستونزه ده چې د تاسو په کوشش کې ول سوال یې ځینې معلمین او ښوونکي شکایت کوي چې د شنو لدې څخه د دې د بانکونو کاوتونه غوښتي دي او دا ته غوښتي چې خپل دوه میاشتنی معاش دوی ته ورکړي او تردما په محلي چارواکو په اړه په څرګندونه نه دي کړې او د خلکو هم شکایت لري چې دا وختونه ته یې په تردما د دولت له لوري لګینه ده شوې او دوی د غوښتنې کړې چې په دې دوه ولسوالیو کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف باید پراخ عملیات ترسره شي ځکه چې دا تر نیم کال یا هم په دې دوه کلو را پدې خو داعش فعالیت کوي کله ناکله طالب سوال سره هم نشته تر سره کې خو تر دا هیڅ کوم فوجي عملیات فوراند نه دي تر سره شوی. بله
بله ډیر زیاته مننه کوم موجیب حبیب زی و چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د خلکو د شکایتونو په اړه مشته د خلکو ستونزې راوړولې. ورځو یو بل مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو پاړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلې دي. د دغو مرکزونو د ارزونې د پروسې لپاره 15 ورځې ټاکل شوې وي او زر تنه موقت کارکونکي پر مخ بیایي. راتلونکي پنجشنبه د دې پروسې یوه میاشت پوره کیږي. سلام محمد صالح د دغه کمیسیون له ویاند ګلا جان عبدالبدی سیاد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې چارې څنګه روانې دي.
مغه متای چې د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالونه کمیسیون ته رسیدلې دي موافقانه او الحمدلله هیڅ کوم داسې یو څنګه چې هغه د اندېښنې وړ په کې نه دی لیدل شوی او دغه ټول معلومات چې کمیسیون ته رسیدلې دي ان شاء الله زموږ د تخنیکی کارمندانو له خوا هغه ارزیابي کیږي نهایي کیږي چې نوی مرکزونه پیشنهاد شوی یا کوم مرکز له یو ځای نه بل ځای ته نقل شوی نو د هغو ټول معلومات دوباره ارزونه کیږي او کله چې ان شاء الله نهایي شوی کمیسیون له خوا باندې د تایید وړ وګرځي دا غل ټولو مل سره رسنی سره مدني ټولنې ټولو خلکو سره ان شاء الله ورسته به شریک کی.
څو تنه کارکونکي تاسو نیولې دي د دې پروسې لپاره موقت کارکونکي دقیق شمیرې څو دي؟
موقت کارکونکي په مرکز او ولایاتو کې تقریبا زر نفره مونږ استخدام کړیو دي 45 ورځې لپاره چې د دمړي پړاو لپاره چې د مرکزونو د ټاکنو د مرکزونو ارزیابي مرحله و زر کارمندان مونږ استخدام کړیو او ان شاء الله دغه 90% معلومات مرکز ته رسیدلې دي او باقي به هم مرکز ته رسیدي بشپړي کې وو ورسته لږه چې نهایي شو او ارزیابي بشپړه شو له ټولو سره بشریک شي.
باید تاسو 60 کال کوي چې دا پروسه به کله بشپړيږي؟
کمیسیون د محلیش مطابق چې د 15 ورځې تنسي زه فکر کوم ان شاء الله د مودې نه مخکې به دا پروسه بشپړه شي او خلکو سره بشریک شي د میډیا سره او لمده رقم د مدني ټولنو سره ځکه چې موږ 90% معلومات سره رسیدلې دي او هغه د موږ د تخنیکی کارمندانو لخوا ارزیابي کیږي تثبیتيږي ان شاء الله چې له وخت نه مخکې به دا کار سرته ورسیږي.
له سلام احمد سالید خان مننه کوم چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره مرکه کړې و او سم د لامبورګینی موټر شرکت په پام کې لري چې انډراید ټلیفون جوړ کړي. نور له اسمت سروان خاورو
د قیمتي موټرو یو مشهور کمپنۍ انډراید ډیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 به ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوشه په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچه ده. شاتنی کمره 40 میگا پیکسل او مخکنی 8 میگا پیکسل ده. لامبورګینی وایي چې دغه ټلیفون رزولوشن 2560 دی او 1440 پیکسل دی. پروسیسر یې 840، رام 4 گیگا بایټ او داخلي حافظه یا میموری 48 گیگا بایټ او 128 گیگا بایټ حافظه ورزیاتې دي. د الفا 1 بیټری 3250 میلی امپایر ده او دوه سیم کارتونه پکې اچول کېدای شي.
او په دې سره په کابل کې د غرمې 12 بجې او ټیک 10 دقیقې سواله زموږ همکار صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو 24 ساعتونو په لړ کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو له کبله د دولت 13 وسلوال مخالفان وژل سوي او 14 تنه نور ټپیان سوي دي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په چوري ولسوالۍ کې پرون ناوخته د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې یو ملکي تن او 12 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلي دي. د سعودي عربستان چارواکو په بریا سره د حج د سش کال مراسمو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په دغه مراسمو کې چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه 2 میلیونه او 3 لکه کسانو برخه اخیستې د کومې جدي ستونزې راپور نه دی ورکول سوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې د ځان او خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ټرمپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه، دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو لارو چارو کار واخلي. او د جرمني صدراعظمه انګلا میرکل وایي دا غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي.
له سلام محمد صالح څخه مننه کوم چې د تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز واورول. تاسو کولی شئ تفصیل پر ازادي رادیو پاڼه هم واوري. البته نه یوازې خبرونه بلکې زموږ د ازادي رادیو نور راپورونه، تحلیلونه او مرکه او هم کولی شئ دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر وی پاڼه وګورئ. پته مو د ازادي رادیو .com. او د ژمنې سره سم لکه چې د خبرونه په سر کې ویلې و، په اوس د خبرونه په پای شی بو کې او د زهرو کاروان اونیز پروگرام د خبرېدو واره ورسید، نو د تاسو او د هم دغه پروگرام
د زهرو کاروان
السلام علیکم. د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د زهرو کاروان خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه د نیم ساعت په مخه درته ز محمد حدیث پر د سوډاندې کوم. خو په سر کې زموږ همکار آیاس ترنک د دیونی مهمو پیښو ته کتنه کړې ده.
د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د نشئی موادو د کاچاک او خرڅلاو په تور او یا تنه نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل چې دا او یا تنه له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو د څو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی ول چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ترسره شوی دي. ښاغلی کاظمی وایي څنګه چې د کال روان موسم د نشئی موادو د تولید وخت دی، نو ځکه د دوی د ځواکونو ټول پام د پوډرو کارخانو رانولو او هغو قاچاقونکو نیولو ته اړولی چې تولید شوی نشئی مواد رانیسي.
موږ په دې اونۍ کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د نشئی موادو په تور اویا کسان او نږدې 2 ټنه نشئی مواد نیولې دي. موږ اوس د نشئی موادو د تولید په موسم کې یو چې په دې وخت کې د قاچاق کچه ټیټیږي.
بل لور ته له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له هیواد څخه بهر د نشئی موادو د قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل د هیواد په سرحدي پولو کې د نشئی موادو د کنټرول په خاطر د ځانګړو ځواکونو زیاتوالي قاچاقونکو دې ته اړکړي چې د قاچاقو لارو چارو ته تغیر ورکړي او له هیواد څخه بهر د قاچاق په خاطر له هوایي ډګرونو څخه کار واخلي. د خاغلی د نشار په وینا په دی اونۍ کې دوه کاچاخړون کې د 2 کیلو نشئی موادو سره نیولې چې غوښتل یې د حامد کرزی هوایي ډګر لالارې د هندستان هیواد ته کاچاخړي.
لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په هوایي ډګر کې دوه کاچاخړون کې نیولې دي او زیاتې نیونې هم د کابل په هوایي ډګر کې لرو.
دا په داسې حال کې د چلنشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز د معلومات پر اساس د روان کال د اسد په میاشت کې 18 قضیې د یو ایرانی تبه په ګډون 9 مشکوک کسان نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوی او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. او رستی پیښه دا چې په کابل کې د معتادینو له ضربستریز روغتون څخه 200 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د استعمال کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا 200 تنه په مختلفو نشو روږدي ول چې تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د چهارشنبې په ورځ روغ رمټ رخصت شول. د ښاغلي یوسف په وینا یو شمېر په نشه روږدي کسان د کسب زده کولو په خاطر د امید په نوم مرکز ته معرفي شول تر څو د زده کړې تر بشپړېدو وروسته کار وکړي.
لایا سترنک نه په مننې وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي. افغان حکومت غواړي چې د نشئی موادو پر ضد د ګډې او جدي مبارزې لپاره یو سیمه ییز ستراتیژي جوړ کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز نږدې په 50 ناروغان معتاد دي. د کونړ امنیه قمندان جمعه خان همت وایي چې سکالی د ولسونو په مرسته له کوم مالی او ځاني زیان پرته د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین کړی دی. په دې اړه مو درته مرکه چمتو کړې ده او په همدې خبرونه کې به همداراز واورئ چې د هلمند ولایت علي محمد چې د خیاطۍ دوکان لري خپل نشه یې له سګرټو پیل کړ او بیا تر تریاکو پورې ورسوله. دا چې په دې بهیر کې څه سړې او تودې ولیدلې او څه فکر کوي دا به هم د لوخلې واورو. او همداراز په وروستۍ برخه کې مو درته یوه ډرامه چمتو کړې ده، نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان حکومت غواړي چې د نشئی موادو پر ضد د ګډې او جدي مبارزې لپاره یو سیمه ییز ستراتیژي جوړ کړي. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دې وزارت په اړه یو طرح هم جوړ شوی چې په کابل کې د 12 هیوادونو د کارپوهانو غونډې ته به وړاندې شي. کتونکي بیا وایي که دغه ستراتیژي عملي شي نو د مخدره موادو کښت او قاچاق به تر یو حده کنټرول شي. په دې اړه عباد الله حنانسی راپور چمتو کړی چې روغتیا لیزه یې وړاندې کوي.
د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د نشئی موادو پر ضد د سیمې هیوادونو په کچه د یوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار کوي. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرسیال جاوید احمد قائم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستراتیژۍ طرح جوړه شوې چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به په کابل کې یوې سیمه ییزې غونډې ته وړاندې شي. د وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د 12 هیوادونو کارپوهان برخه ولري.
په د ډیپلوماتیک سطح باندې د مملک ترمنځ دغه درک چې دغه یو تګلارې ته ضرورت دی. عمومي لحاظ دیدګاه د ستراتیژي دا ده چې موږ اوسو کولای یو همغږې میکانیزم رامنځته کړو، بالخصوص په دغه ګاونډیو هیوادونو کې چې اوسې کول خپل فعالیتونه همغږي کړي. دغه عمومي دیدګاه ده او ورسره په دې دیدګاه کې دوه مهم شاید دا چې اوس کولای وي اعتبار سازي وکړو د خپل ګاونډي موالکو ترمنځ، بالخصوص به مواد مخدره د مبارزې په برخه کې.
تر دې مخکې افغان ولسمشر ویلي و چې د نشئی توکو په مسله کې د سیمې هیوادونو ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته دا مبارزه نشي بریالی کېدلی. همدا لامل و چې افغان حکومت غوښتل د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې هم شامل شي، خو امریکایي چارواکو بیا دا مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت وباله. د ښاغلي قائم په خبره کې څه هم تر دې مخکې د مخدره موادو پر ضد د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې طرحې او میکانیزمونه موجود و، خو داسې یو مشخصه او مناسبه تګلاره نه وه چې د هیوادونو ترمنځ اعتبار او همغږي رامنځته کړي. دا چې د نشئی موادو پر ضد د سیمه ییز ستراتیژۍ جوړول به څومره مؤثره او عملي وي، دا پوښتنه مو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت له پخواني مرسیال محمد ظفر څخه وکړه.
د سیمه د هیوادونو سره کار کول یا په ګډه ستراتیژي جوړول خو د مخدره موادو سره په مبارزه کې خامخا فائده کوي، دا ښه کار دی. خو په دې شرط چې ټول هغه ممالک په دې کې دخیل د هغوی د رښتیا نه دا کار وغواړي. په تېره کې هم بعض وخت داسې تعهدونه او یا معاهدې شوي دي، لیکن هغوی عملي بڼه نه وي اختیار کړي، یا د هغوی خوښه نه وه، یا زموږ د حکومت مشکلات وو، عملی سوی دی نه دی.
محمد ظفر په دې باور دی چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ کښت، ناامنی او لګاونډیو هیوادونو سره خلاصې پولې د نشه یي توکو تولید او قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. دی وایي تر هغو چې نړیوال په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیان د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه کې صادق نه وي، د افغان حکومت هڅې به مطلوبه نتیجه ونه لري.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کښت کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجه او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجه له آزادې راډیو نه.
قدر منوریدونکو مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاستو. دا هم بل موضوع د افغانستان د امروختي وزارت وی په هیواد کې د ایچ ای وی یا ایډز نګدی په سلو کې 50 ناروغان متاد دي. د دې وزارت د ایډز کنټرول د برخې صلاحکار سمر الدین زازی ازادي رادیو ته ویل ل دوی سره د ټول هیواد په کچه د ایچ ای وی 2290 ناروغان ثبت شوی چې 902 شپېته هغه ناروغان دي چې تر ناروغي مخکې په نشئی مواد واخته او د سرنج لاله نشئی مواد استعمالول. اخو یو موتاد ځوان چې لنګ دی یو کال راهیسې د ایچ ای وی ایډز په وایروس اخته شوی وایي چې په ټولنه کې ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي او شاوخوا خلک په سپک سترګه ورته ګوري. په دې اړه بیا هم تفصیل د عباد الله حنانزی په یو بل راپور کې.
افغانستان هغه هیواد چې تر نورو هیوادونو ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او نږدې 3.5 میلیونه وګړي په نشئی موادو موتاد دي. خدای آواز نشانه ده چې د دې هیواد زرګونه وګړي په ځانګړي ډول ځوانان یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړي، بلکې په نشیانو کې د ایډز په ناروغۍ اخته کېدلو هم دوی په ټولنه کې د کرکې وړ ګرځولي دي. په نشئی موادو یو روغ دی کس چې له کابو 40 کالو راهیسې نشه کوله، خو اوس له نږدې یو کال راهیسې درملنه کیږي. دی کس هم خپل نوم نه یادوي خو په لړزیدلي غږ راته وایي چې څنګه په ایډز اخته شو.
ما تقریبا 3 کاله میشه تزریق افتاده یعنی پیچکاری میکنم.
ما درې کاله د سرنج د لارې نشئی مواد استعمال کړي. همدا کار د یو لامل سو چې زه په ایډز باندې اخته سم چې ډیر خطرناک وایرس دی.
دا ناروغ چې اوس د ابن سینا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري دی وایي که څه هم تر پخوا ډیر ښه شوی، خو له نږدې یو کال راهیسې یې خپل ماشومان او کورنۍ نه ده لیدلې. د ده په وینا کورنۍ یې په دې نه پوهیږي چې دی په ایډز اخته دی.
دا
غزوان وایي زمونږ په ټولنه کې د ایډز له ناروغانو سره بد چلند کیږي او خلک په سپک سترګه ورته ګوري.
زموږ سره داسې چلند کیږي لکه بلاګانې چې یو. زموږ سره ناروغ نه کښېني، ډاکټر نه راسره کښېني، څوک زموږ څنګ ته نه راځي، ځکه چې په ایډز اخته یو. کله چې یو څوک بد چلند سره کوي نو څومره ناارامه کیږي. کله چې ټولنه درسره داسې وکړي نو بیا خپله فکر وکړه. کله چې داسې چلند درسره وسي مجبور یې چې د مرګ هیله
وکړي.
اوس مهال په ټول هیواد کې د ایډز د کنټرول په برخه کې کابو 25 مرکزونه فعالیت لري او د چارواکو په خبره دوی هڅې کوي چې د دې مرکزونو شمیر ډیر کړي. له دې مرکزونو څخه یو هم د ابن سینا د معتادینو د درملنې مرکز دی چې د ایډز په ویروس ککړ شاوخوا 14 کسان هم پکې بستري دي. د دې مرکز مرستیال واحد الله کوشان وایي
کله چې د روغ دي کسان موږ بستریږي موږ یو اسکرینینګ کوو. لیا خو په اسکرینینګ کې خصوصا مخدره توکي دي پچکاري دي لري نه خسته وي. هغه بیا موږ زموږ خاص هدف ده موږ لابراتوار لرو هغه ټیسټو چیرې ایچ ای وی وي نو موږ ایچ ای وی مریضان بسترو د همدې په منځ کې بسترو خاص تدابیر ورته نیسو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په ټول هیواد کې د ایچ ای وی 2290 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې 25% یې ښځې او 15% یې نارینه دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د برخې صلاحکار سمر الدین زازی وایي د ایډز نږدې 50% ناروغان هغه معتادین دي چې تر ناروغۍ مخکې د سرنج له لارې نشئی مواد استعمالول.
په هیواد کې تقریبا 2290 کسان چې په ایچ آی وی باندې اخته شوي دي زموږ پروګرام سره ثبت شوي دي، او تخمین چې د 6200 کسان دي چې د یو این ایډز لخوا دا تخمین شوی دی. په دې ډله کې 922 کسان هغه کسان دي چې نشه یي توکي د پیشکارۍ د لارې استعمالوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم په هیواد کې د ایډز د ویروس په اړه اندېښنه ښودلي او ویلی دی چې د ایډز د مخنیوي او ختمولو لپاره نوي پروګرامونه لري. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په زندانونو کې هم دا ویروس په چټکۍ سره خپریږي، او د دې ترڅنګ په زندانونو کې د نری رنس ناروغي هم ډیره شوې ده. د ډاکټرانو په خبره د ایډز ویروس د جنسي اړیکو، د وینې لیکت، د مور د شیدو، ګیری ماشین او د نورو تیغونو د ګډ استعمال له وجې له ناروغ څخه روغ شخص ته انتقالیږي. پر دې سربیره د هغو امیدوارو میندو ماشومان هم د مور په ګیډه کې په ایډز اخته کیږي چې مور یې په دې ویروس اخته وي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او لکه څنګه چې مو په پیل کې در سره شمنه وکړه چې د کونړ لامنی قومندان سره مرکه لرو، د کونړ امنی قومندان جمعه خان همت وایي چې سکالې د ولسونو په مرسته له کوم مالی او ځاني زیان پرته د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړی. زموږ همکار روحلان وری له ده سره یو مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې سکال په کونړ کې څومره کوکنار کرل شوي او څومره یې اړول شوي دي.
د کوکنارو کچه په مجموع کې هغه اټکل چې وزارت مواد مخدرو کړی و چې تقریبا هغه 900 هکتار یا 1200 هکتار ازبې کړو، دا سروې کاملا ناقص سروې و. تاسو به تر معلومه ده چې په کونړ کې کوم ټول زراعتي ځمکې سروې کو شاید تر 212000 هکتار ځمکې نه وي. په مجموع کې تر 400 اضافه جریبه مزکه د کوکنارو د وجود څخه پاکسوي ده په مختلفو ولسوالۍ کې، شالبته په شیګل ولسوالۍ کې و، په دانګام ولسوالۍ کې و، همدارګم په نور مختلفو ولسوالۍ کې چاته ده د کوکنارو کښت زیات و. البته بدون د تلفات او بدون د دې چاته مستقیم مالی ځانی زیان یا مست یو لسن ته واوري.
اوس دې ترازو چې قومندان صاحب سکالې تاسو څومره تاریاک نیولی یا نور نشی تو کوم دلته نیولی او د افیمو یا د تاریاکو د کاچاکو مخم نیولی
په مجلس کې موږ به ته واقعیت لودي. البته د مواد مخدرو چې په دې کې په 100 کیلوګرام هیروئین یا پین د دوی د فروشندګانو سره یا خرڅونکو سره نیول شوی دی، په دې تړاو موږ 10 نفر مزمنین گرفتار کړی دي. 50 کیلوګرام تاریاک په نیولې دي. البته عمومه تاریاک چې د پاکستان انتقالېدل د مو گرفتار کړی دی د یو ورده واسطه سره. په مجموع کې الحمدلله از موږ په کونړ کې یو خولل الحمد چې د متعدینو کچه ډیره کمه ده، بل د کوکنارو کروندې ډیرې کمې کرل سوي وي، هغه هم ډیرې غرنۍ سیمې وي یا یخ خولې یا تماسر نه وي، اب هوا هم مساعده نه ده. د دې ترڅنګ ولسونه هم الحمدلله از موږ سره پر همکاري کړی ده او موږ په مجموع کې شل سم راوړل لرو. په دې برخه کې څو ځلې مو د اسدآباد په ښار کې په دې مورد کې ولسونه زموږ سره همکاري کړی ده. هغه فروشندگان، هغه خرڅونکي د مخدره توکو چاته مشخص کړی وي، د مشخصو البته مافیا سره لاس درلودي، د جلال آباد څخه انتقالېدل، هغه موږ گرفتار کړی دي. په مجموع کې ول سفره موږ په دشور مرچ کې د مخدره توکو پلورونکي په اسدآباد گرفتار کړی دي او عادی او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. البته چې په دارتون کې تاسو ما مجاز وځک چې تقریبا په دایوه و نیمه میاشت کې موږ 8 نفر گرفتار کړی او د قانون موږ ته سپارل دي. خام چرس په دغه رقم پخه چرس په همدا شکل کینه په مجبور کړ. الحمدلله یو ولس سره ذات هم کار په تاسو ودی. د دې ترڅنګ ځوانان هم الحمدلله ټول تعلیم یافته دي، د جنوب د کندهار او هلمند او روزګان او ننګرهار ولایتونو په څیر په کونړ کې کدا فسدي زتا اټکل کم دا په سوري کې 15.5% هم ناراضي. اته ته دا دونه ورته ولې الحمدلله په کونړ کې لله الحمد ورسره سلام کار پته سوي دي او ځوانان لله الحمد یو لو خوشبختي ده چې ډیر کم ځوانان په دې مواد په مقدرتو کارته کسان لرو.
کوم داسې اوس هم ځنې خلک دا شکایت کوي چې د خار شاوخوا سیمو کې ول سوالیو کې په تور سرک باندې افیم خو نه خو چرس خرڅيږي، د دې د مخنیوي لپاره څه پلان لري؟
موږ همیشه د بزرګانو ول سونو سره په تفاهم کار کړی دي. زموږ کشفي ورګ زندانونه شپه ورځ د ګادي ماته سرز وکي چې بلفین مستند باید هغه څوک گرفتار سي چې مدارک شواهد ورسره وي. موږ همیشه ولسو ته ویلي دي بزرګان علما کرام زموږ سره په تماس کې دي، دغه لاندې مخکنۍ لاسته راوړنې چې ما ستاسو خدمت عرض وکړي دا هم د ولسونو په کومک ورځا کار کړی دی. زه بیا خپل پر ولس غږ کوم، په هر ځای کې چې معتاد، په هر ځای کې چې د مخدره توکو پلورونکي دوی البته څه سرګو کېږي یا دقیق معلومات لري، زموږ ټول کشفي ارګانونه، زموږ د وزې امریت، مش زما د دفتر شمیرې ټول ولسونو بزرگان ته ما خرات په امارات ورکړي دي. مرځ په جریان کې واچي، زه امیدوار دیته ما باور لرم ان شاء الله چې په جوړترن فرصت کې به دغه د مخدره توکو پلورونکو مش گرفتار او د قانون مګول ته وسته. تعالی تعالی مو
آزادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
او سمرازو په هلمند کې د علي محمد په نوم د هغه کس خاطره در سره شریکو چې خپل نشه ل سیګریټو څخه پیل او بیا تر تاریخ پورې ورسوله. دا چې په دې بهیر کې څه سړی او تودی ولیدلې او څه فکر کوي دا به خدای چې په خپل د لخلي وورو.
نو علي محمد د ول محمد زمان د هلمند خاصو د کلیما عمل مور پلار داول نسوار دا سیګریټ دا تاریخ دا چارتم دا زه و چوم ما سیګریټ استفاده کول په دکان کې هغه مې په خلاص کول، حتی کور مې پلار مې دا نو وخه مې روان دي سیګریټ مې امیدا مې دا پاکستانی سیګریټ تمباکو سره مې ګټه ولا بیا نور دوه نور اندیوالان مې دا مزوی مې واغ راتل دکان تر وخت دی په تاریخ اس کولا کور ته برس کولا غاز مونږ برق بنو درلو دو. دوه درې پلا پلار مې ګریک لولو والا کدلته تاریخ بوی د مال تاریخ نس کومول بوی دا ترن څلورم پلا چې ګریک لولو تاریخ چې پلار ماتول چې تاریخ اسکه ځان می برته ستاپم کړل سیګریټ یې مې پاس نو پکندار کې مې مال ته مې دوه نور انډیو اعلان ول د تاسو بینه یې نو زه مې دمه داس کول یو راز مر سره سیګریټ یې اوس کول چې مو مس کوله دا د باندې راوتل مزه چې وام اوس په هوا کې ګرځم لکه ترازو غندم داسې لاندې باندې کېدل ما ټول خلک هم داسې راته معلومې دي. نو هغه نشاو چې رااله سیګریټ د نو سیګریټ څخه بیا د سیګریټ هغه وخت ما چرته تقریبا یو نیم کلمه چرته سکوله دکان چې پر غدل م سیګریټ ما بالات سکوله کورت ما خالي سیګریټ هم بنس کوله چې ولې اکشنان می را باندې خبر نه سی ابو زمونی ما مختنه سی یو ورځ سیګریټ مې قطه پیدا کړ په کوټه کې پاس کشنان ولداد چا دی مال دامه د پلانې دانډي ولدا هم ما پرېښ چې ابو کشناک زیته ویل د لاغه و ده نه ما کړل شوندان تی ویل نو هغه بیا ما د ډیره پانسو شپه ورځ د عملیانو سره ومن د خدای په زوره پوډر جب ہم نے تو نہیں بولا تو جالے پر قصہ صرف درتا ہے کہ مندل تو بلا شیشہ اس کو ہم پدا وہ سم بچا رہے کم بار دنوی میں نہ درتا اخلما نو دا پکوٹا کی مشتر نہ زدا دیوال کونچ تے گوری اگر نو دون سرائی دا گرمی دنو دا ہم سے کس کھے کل چی گرمی اگر تاوش پور دے کی جے کنا مزوان چیز دے چی گور پلان ہے وے دل تے گور دا تول کائے کو مچیاں دا شان وے دا غار نہ راوزی وے ما چی گود لو میں کندل وے قسم پخنا کہ بل شے اور ما دا ڈیرہ جالے پے مال بیا شاس کے کنس کے ما خپل اندی دم فکر کولا مز یو دو دریان دی والان دی قومان و جدید مامامو دا دین پتاریا کس کولا نیم ست دو خدا پاور و کس ما بجب بار ما کو چ نیم ست زین تاریا کلی ری کے داس توری کے لگا دا تور لائن دا ما د ور کوال دا بیا دا ما ته 500
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي. آزادي رادیو
او په روسي برخه کې مدرته ډرامه چمتو کړي. په دې ډرامه کې بریالۍ کڅه هم هیڅ ډول نشنڅ کوي، خو د پوډریانو غندکالی غوندي ځان کټ مړ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د پوډریانو د وسېدو ځای ته ورزي. دا چې بریالۍ په زړه کې څه نقشه لري او وروسته به څه پیښ شي دا به په هغه ډرامه کې چې زموږ همکار محمد ایاز ترنک چمتو کړي دا په ګډه واورو.
بریالیا
حاضر صاحب دغه دراغلم امر وکي صاحب
یو کار در سپارم کولای شي
ولنه کماندان صاحب په سر وسترګو
کله دل پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړي
نه والا کماندان صاحب د پښتنه دي څنګه وکړه
ځان ته دي کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاری معلومیږي ځکه دا کار در تسپارم
امر کوي کماندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده لچانه پودری جوړ ک باه ټول حرکت د داسي وی لکه چې د شلو کالو پودری
سمه ده کماندان صاحب نو بیا څه وکم
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګمه پوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه ترا ترا بلده ښکاري، دروسه مې زموږ په پاره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه څه خزای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړی پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونه وګرځېدم، ایله میله افغانې پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلی چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیزه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم ترجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا دوا را گچ اور پسې مړه مړه یو.
خا دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس دا سنډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوړی راکه چې خمار یو خمار.
ها دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها خزانه دې پیدا کړې که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی، نور هغه د پنځوس روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه پیسې راکړه.
دا کا زویه، پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه دا واخله ماما.
ها دا واخله پوړۍ.
راځه دا کا زویه، اوس خو د ځای ولید نه خانی کا چې در څخه غلط نه شي، په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامی ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
دی الله بنده،
چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی یو نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
قدر منوریدون کوز من خبرونه هم دل ته پایت ورسیده. مننه چې تر دې دمه لمون سره وی تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای پامان.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.